اونا در امان باشید. با درود.
پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
احمد شیبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه په تخنیکی برخه کې شمشاد زادران را سره مرسته کوي. السلام علیکم. تمه ده چې د ناټو او امریکا جګپوړی پلاوی کابل ته راشي. په دې اړه وړاندې تفصیل اورېدلی شئ، خو تر هر څه مخکې خبرونه فرشته جلال زی اوروي.
پام کړئ چې د چې سبا د قطر پلازمینه دوحه کې د امریکا او طالبان ترمنځ سولې موافقه لاسلیک شي. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت وایي په څلور شپږ ساعتونو کې د کورونا ویروس لس مشکوکې پیښې په لابراتوار کې کتل سوي دي او د ټولو نتیجه منفي راوتلې ده. او د امریکا متحده ایالات وایي په سویس کې رامنځته شوی د بشري سوداګرۍ نوی کانال په بشپړه توګه فعال شوی دی. پوره خبرونه واوري په پام کې د چې سبا د کب لسمنې تباندې د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا او طالبانو د سولې موافقه لاسلیک سي. چارواکو ویلي تمه ده چې په دې مراسمو کې به د نږدې دیرشو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران یا ځانګړي استازي حاضر وي. د دې سند د لاسلیک نیټه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د تېرې جمعې په ورځ اعلان کړه. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته ویلي چې د موافقه به د طالبانو پاستایستوب د طالبانو مرستیال مشر د قطر د دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر لاسلیک کړي. سویل شاهین ویل دی نه پوهیږي چې د امریکا لخوا به دا سند د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد لاسلیک کوي که به کوم بل پلاوی ورسي. د ازادي راډیو خبریال په دوحه کې د په دې اړه به نور معلومات وروسته درته وړاندې سي. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت وایي چې په تېرو څلور شپږ ساعتونو کې د کورونا ویروس لس مشکوکې پیښې لابراتوار ته استول سوي وي، خو د ټولو نتیجه منفي راوتلې ده. د امنیت روغتیا وزارت په وینا په دې کې درې د هرات، یوه د بغلان، یوه د غور او پنځه د کابل پیښې وي. د امنیت روغتیا وزارت وایاند وحیدالله مایار نن سهار د ازادي راډیو ته وویل چې نه نورې مشکوکې پیښې هم سته تر لابراتوار لاندې دي او نتیجه به یې وروسته معلومه سي. مایار وویل دغه نه مشکوکې پیښې په هرات کې دوی ته ورسېدلې دي. په افغانستان کې تر اوسه د کورونا ویروس یوه مثبته پیښه او هغه هم په هرات کې ثبت شوې ده. په کونړ کې چارواکي وایي په دې ولایت کې د داعش ډلې لسګونه وسلوال حکومت ته تسلیم سوي دي. د کونړ د والي ویاند عبدالغني مصمم تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې په دې ډله کې په څوکۍ ولسوالۍ چې په څوکۍ ولسوالۍ کې فعالیت کوي د دولتي ځواکونو د فشار په نتیجه کې تسلیم سوي دي.
دغه دو ورځې کې به ان شاء الله تاسو خبر شئ چې یو سل شل نفر نور هم را روان دي.
مصمم وویل د داعش ډلې له نورو وسلوالو سره هم کار روان دی او په راتلونکو ورځو کې به د دې ډلې نور غړي هم تسلیم سي. تمه ده چې د امریکا د دفاع وزیر او د ناټو تړون عمومي منشي سبا کابل ته راسي. د ازادي راډیو خبریال له کابل و خپل رپورټ کې ویلي چې دغه چارواکي کابل ته راځي، خو د دوی د سفر ډیر جزئیات لا نه دي څرګند. وروسته به په خبرونه کې تاسو ته نور تفصیل هم وړاندې کړو. د امریکا متحده ایالاتو په سویس کې رامنځته شوی د بشري سوداګرۍ نوی کانال په بشپړه توګه فعال شوی دی. دا چینل کمپنیو ته اجازه ورکوي چې ایران ته خواړه، درمل او نور ضروري مواد پرته له دې چې د امریکا له بندیزونو سرغړاوی وکړي واستوي. د امریکا د خزانه وزیر سټیفن منوشن د پنځشنبه پر ورځ په یو بیان کې وویل چې د سویس د بشري سوداګرۍ هوکړلیک به مرسته وکړي چې د ایران خلکو ته د بشري مرستو مواد پرته له دې چې رژیم له هغه څخه ناسمه استفاده وکړي ورسیږي. د سویس د بشري ورکړي هوکړه د جنوري په وروستیو کې په ازمایښتي توګه وکارول سوه. سټیون منوشن وایي چې اوس د سوداګرۍ فعالیت ته اجازه ورکړل سوې او دا په دې معنا ده چې دا سیستم په بشپړه توګه فعال شوی دی. دا سیستم ډاډ ورکوي چې د دې هوکړې له مخې د کیدونکې سوداګرۍ هیڅ عواید او ګټه ایراني رژیم ته ولاړه نه سي. امریکا پر ایران تور لګوي چې تراکري ورکړي دا ډول چینلونه د درغلیو او ترهګرۍ د ترویج لپاره کاروي، خو ایران تر دې مخکې دا ستورونه رد کړی دي. ترکیه وای د روسیې ملاتړ لرونکي د سوریې پر حکومتي ځواکونو یې وروسته له هغه انتقامي بریدونه کړي چې په ادلیب کې په هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 3 ترکي سرتیري ووژل سول. ناټو د دې کار له کبله دمشق او مسکو غندلي او دای په سیمه کې له توپیر پرته بمباری بللې ده. د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان د ارتباطاتو مسؤول فهریتین التون د پنجشنبه په ورځ په یو بیان کې ویلي چې د سوریې د رژیم پیژندل شوي اهداف لمځکې او هوا تر برید لاندې شوي او دا به دوام وکړي. التون زیاته کړې چې ترکیه پر نړیوالې ټولنې رغ کوي چې د سوریې حکومت د بشریت پر وړاندې له جنایاتو راوګرځوي. د ترکیې د انادولو خبري اژانس ویلي د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزیر مولود چاوش اوغلو له دې بریدونو وروسته د ناټو له عمومي منشي یان ستولتنبرګ سره ټلیفوني خبرې کړې دي. د ناټو یو ویاند وایي چې په دې ټلیفوني خبرو کې ستولتنبرګ د پادلی ولایت کې د سوریې د رژیم او روسیې د ملاتړو لخوا بې توپیره هوایي بمباري بللې او ترې غوښتي چې سمدستي د عملیات ودروي، نړیوال قانون ته د درناوي وکړي او د سولې ایزي حل لارې لپاره دی د ملګرو ملتونو هڅو سره یو ځای سي. د ناټو د ویان په وینا ستولتنبرګ په ټولو خواوو غږ کړی چې د دې خطرناک وضعیت ترنګلتیا دې راکمه کړي او په سیمه کې دې لا د مخه ویرونکی بشري وضعیت نور نه خرابوي. ترکیه د ناټو تړون غړی هیواد دی.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.6 او FM 3.5. تامه ده چې د امریکا دفاع وزیر او د ناټو عمومي منشي کابل تراشي د دې چارواکو د سفر د هدف په اړه به وړاندې په خبرونه کې واوري. بل لور ته مو قطر ته د افغان حکومت تللی پلاوی څارلی. داسې اوازې وې چې دا هیئت به د زندانیانو د تبادلې پر مسلې بحث وکړي، خو د ولسمشر ویاند صدیق صدیقي وایي
سبا چې کوم موافقتنامه امضا کېږي د هغه نه مخکې نه بندیان به نه خوشي کېږي. د بندیانو مسله به په راتلونکي یو مذاکراتی اجندا وي چې بیا د افغانستان حکومت او طالبان ترمنځ ورونه بحث کیږي.
د سولې د هڅو په ترڅ کې او د اور کم په وروستۍ ورځ په روزګان کې طالبانو بریدونه کړي.
د طالبانو د خوا څخه په مشهور پوسټو باندې او د اردوی ملي پر کمپاینی د دشمن د خوا څخه شدید جنگ وشو.
په کونړ کې د داعش پولیسکونو کسان تسلیم شوي او والی هیله مندې چې ګڼ نور به وسله پر مځکه کېشته.
دغه دوه ورځې کې به ان شاء الله تاسو خبر شئ چې اوسلو شل نفر نور هم را روان دي.
تمه ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر مارک اسپر او د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ کابل ته راشي. په کابل کې زموږ خبریال ناجی ساپی موضوع څارلې. ناجی جانې، د ښاغلي اسپر او ستولتنبرګ د کابل د سفر په اړه مو څه معلومات ترلاسه کړي؟
ډیره زیاته مننه شیبر صاحب. لکه څنګه چې تاسو ویل، ټاکل شوی چې سبا د ناټو سرمنشي یان ستولتنبرګ او د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر کابل ته راشي. د دې د راتک هدف دا دی چې له افغان ولسمشر سره یو ګډه اعلامیه لاسلیک کړي. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي وایي دغه اعلامیه به سبا له غرمې وروسته د 12:00 او 1:00 ترمنځ لاسلیک شي. ویل کېږي چې دغه اعلامیه د ګډو همکاریو په تړاو ده. لبلې خوا سبب د امریکا او طالبانو ترمنځ د زولې موافقه هم په دوحه کې لاسلیک شي.
بلې، د دوه خواته بیا ورشو. خو نججان تاسو ویل چې ګډه اعلامیه به د امریکا دفاع وزیر او د ناټو عمومي منشي له افغان ولسمشر اشرف غنی سره لاسلیک کوي. د دې اعلامیه په اړه جزئیات تر اوسه پورې له رسنیو سره شریک شوی دي؟
د دغه اعلامیه په اړه ډیر جزئیات نه دي شریک، خو کله چې موږ د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي نه دا پوښتنه وکړه چې د دغه اعلامیه هدف څه دی، دوی ویل چې دغه اعلامیه به د ګډو همکاریو په تړاو وي چې جزئیات به سبا لا ډیر روښانه شي.
اوس که قطر ته مخه کړو، د افغانستان د حکومت یو پلاوی د قطر پلازمینه دوحې ته تللې ده او مخکې داسې اوازې وي چې دغه هیئت به له طالبانو سره د بندیانو د تبادلې په ارتباط خبري وکړي. خو صدیق صدیقي ویلی دی چې نه موضوع داسې نه ده، دوی په دې اړه نور جزئیات تاسو ته صدر کړی دي؟
بله، د افغانستان جمهور ریاست هغه واضح رد کړی چې ګنې د افغان حکومت له لوري قطر ته تللی پلاوی به د طالبانو او حکومت د شپږ زرو بندیانو د خوشي کېدو په تړاو هم بحث وکړي. ارګ وویلي چې قطر ته د تللي پلاوی اساسي دنده له طالبانو سره د اړیکو ټینګول دي، او په وینا یې د طالب بندیانو د خوشي کولو لپاره به بېله مذاکراتي اجنډا جوړیږي. ښه به وي چې په دې برخه کې د صدیق صدیقی لنډې خبرې واورو.
د طالبانو د بندیانو پاک لبانی خو هغه کېدای شي چې په مذاکراتو کې به یو مهمه مسله ووسی او د طالبانو لخوا هغه مطرح شي. یعنی د سبا چې کوم موافقتنامه امضا کېږي، د هغه نه مخکې نه بندیان به نه خوشي کېږي. د بندیانو مسله به په راتلونکي یو مذاکراتي اجنډا وي چې بیا د افغانستان حکومت او د طالبانو ترمنځ به ورباندې بحث کېږي.
بله
بله، د دې پلاوی په ترکیب کې د عدلی وزارت مرستیال زکیه عدلی، د سولې په چارو کې د دولت وزارت مرستیال عبدالخالق.
بله بله، فکر کوم دا
او
ناجی جان یو بخښي، ستاسو ژغ قطع سو که دغه نمونه بیرته تکرار کړئ لطفا.
بله، د دې پلاوی په ترکیب کې د عدلی وزارت مرستیال زکیه عدلی، د سولې په چارو کې د دولت وزارت مرستیال عبدالخالق براکرزی، د حج او اوقاف وزارت مرستیال امین الدین مظفری، او همداراز د بهرنیو چارو وزارت او ملي امنیت شورا استازی، او د محبسونو د تنظیم د چارو مسؤول شامل دي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین بیا له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي چې طالبانو دوه ته د دې پلاوی د ورتلو غوښتنه نه ده کړې. ښاغلی شاهین ویلي چې دا پلاوی موږ نه دی راغوښتی، خو کېدای شي چې امریکایي لوري غوښتی وي، او د موافقې چوکاټ معلوم دی، او هغه دا چې لومړی به دا موافقه لاسلیک کېږي، وروسته د اعتماد جوړونې پړاو پیلېږي چې په دې ترڅ کې به د دوی 15,000 بندیان او د کابل ادارې 1,000 بندیان خوشي کېږي. له دې ټولو سره تمه ده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه سبا شنبه په دوحه کې لاسلیک شي، او د راپورونو له مخې په مناسبت جوړ شوی او مراسمو ته د شاوخوا 150 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو او استازي ګډون کوي. بل شي برسب
مننه ناجیه صاحبی و لکابل تاسو ته په دې اړه معلومات درکول چې د افغانستان د حکومت هیئت چې کوم قطر ته تللی دی پر کوم موضوعاتو خبرې کوي، او همدارس ټاکل شوی دی چې د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر او د ناټو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ سبا کابل ته راشي. په داسې حال کې چې د سولې هڅې روانې دي، په ځینو سیمو کې د افغانستان طالبانو بریدونه پیل کړي دي. یو له هغو سیمو چې هلته طالبانو تازه حملې کړي دي اوروزګان دی. له ترینکوټه د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت د دغو بریدونو په اړه راپور لري.
د تاوتریخوالی د کمیدو د ونی 15 او 16 ورځ د اوروزګان ولایت مرکز ترینکوټ او یو شمیر ولسوالی لکه دهراوت، خاص اوروزګان او چرشنی ولسوالی د امنیتي پیښو شهیدان وي. د دهراوت ولسوالۍ د امنی کومندانۍ مرستیال روزی خان همکار ازادي راډیو ته وویل چې تېره ورځ وسلوالو طالبانو د یادې ولسوالۍ په پل منان سیمه کې پر امنیتي پوستو بریدونه وکړه. دوی وایي یاد بریدونه چې وسلوالو طالبانو د سهار له 4 بجو څخه پیل کړه، بیا د ماښام تر 6 بجو پورې دوام وکړي. همکار وایي په همدې ورځ وسلوالو طالبانو په یادې ولسوالۍ کې د ملي اردو د چتو پر قرارګاه او د ملي پولیسو پر پوستو هم سخت بریدونه وکړه چې 2 ساعته یې دوام وکړ. دی وای د یادو بریدونو پر مهال افغان سرتیرو ته کوم زیان نه دی رسیدلی، خو ای دی یوازې له ځانونو څخه دفاع کول.
کمپ کې چې د طالبانو د خوا څخه په مشهور پوسټو باندې او د اردو ملي پر کمپاینی د دشمن د خوا څخه شدید جنگ وشو. ان شاء الله کم زخمی وو او کم شهید نه لرو، او نن ورځ په لمنان کې د دشمن د خوا څخه پر کندان د سهار څخه شروع در مازیګره پورې موږ کومندان موږ ته کسانو ته اجازه نه درکړې چې د څو پراغو مې ټکان وکړي. نو دوی پر ولسي خلکو هم ټکان کوي، نظامي کسان هم ټکان کوي. خوشبختانه چې کم زخمي وو کم شهید نه لرو.
لادی سره دغه ولایت د څلرمې لیوا کومندان عبدالولی حکمل هم ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو په خاص روزګان ولسوالۍ کې هم پر یو شمېر امنیتي پوستو بریدونه کړي دي. دی وایي یاد بریدونه وسلوالو طالبانو نن او تېره ورځ کړي، خو وایي افغان سرتیرو ته کوم زیان نه دی رسېدلی. حکمل دغه راز زیاتوي چې وسلوالو طالبانو د دغه ولایت په چارچینو ولسوالۍ کې هم پر امنیتي پوستو بریدونه کړي دي. دی وایي د یادو بریدونو پر مهال افغان سرتیرو ته کوم زیان نه دی رسېدلی، خو وایي د وسلوالو طالبانو په اړه معلومات نه لري او افغان سرتیرو یوازې له ځانونو څخه دفاع کړي. د ملي اردو د څلرمې لیوا دغه قمندان زیاتوي چې تېره ورځ ناوخته د ترینکوټ ښار اړوند د سرخوم په سیمه کې د ملي پولیسو پر یو حامی ټانک هم ماین چاودنه کړې ده چې پر مهال یې یو افغان سرتیری وژل سوی دی. دی وایي دغه ماین ریموټ کنټرول او د وسلوالو طالبانو لخوا چاودېدلی دی.
او دغه باندې تقریبا درې ځلې خاص روزګان چې پرون ورځ هم په دې کې شامله ده، او چې دغه کې په د چیټو کمپ باندې پرون یې هوا نه انداز کړی دی دوه ورځې مخکې دینه، یعنی پرون چې څویم تاریخ پرون اووم تاریخ پنځم تاریخ باندې هم چیټو باندې انداز کړی، نن هم په پل منان باندې انداز کړی دی، پرون یې هم کړی دی کې او یو نفر پولیس دلته ریموټ کنټرول مینه په سرخوم منطقې کې شو په جنوب دغه کلکوټ کې یو پولیس شهید شوی.
وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه رسنۍ ته څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د تاوتریخوالي د روانې اونۍ د پیل په لومړۍ او دوهم ورځ هم د دغه ولایت خاص روزګان ولسوالي چنارتو او مرکز ترینکوټ کې هم وسلوالو طالبانو پر یو شمېر امنیتي پوستو بریدونه کړي وه چې پر مهال یې دوه پولیس وژل سوي وه او دوه تنه نور ټپیان سوي وه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې به وړاندې واوري چې په کونړ کې د داعش نه دیرش وسلوال تسلیم شوي دي او د کونړ والي وایي چې په راتلونکو دوو ورځو کې به تر سلو ډیر نور داعشیان له حکومت سره یو ځای شي. خو اوس یوه نړیواله مسله راخلو. وروسته له دې چې د سوریې په ادلب ولایت کې لږ تر لږه درې دېرش ترک عسکر د سوریې د هوایي ځواک په حملو کې ووژل شول، ترکیه وایي پوځیانو یې د دې برید غچ اخیستی. موضوع عصمت څاروان تعقیب کړی ده په سټوډیو کې راسره دی. څاروان صاحب، د دې پیښې په اړه او په دې اړه چې د ترکیې د غبرګون په اړه څه معلومات تاسو ترلاسه کړي؟
مننه شبر صاحب. ترکیه وایي د روسیې له ملاتړه برخمن د سوریې یا برخمنو د سوریې ځواکونو په وروسته له هغه دوی انتقامي بریدونه وکړل چې په ادلیب کې په هوایي بریدونو کې لږ تر لږه درې دېرش ترک سرتیري ووژل شول. ناټو د دې کار له کبله د مشق او مسکو غندلی او د په سیمه کې له توپیره پرته ړنده بمباري بللې ده. د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان د ارتباطاتو مسؤول فخریتین التون د پنځشنبه پورس په یو بیان کې وویل د سوریې د رژیم پیژندل شوي هدفونه له مځکې او هوا څخه تر بریدونو لاندې راغلل او دا به دوام وکړي. التون دا هم ویلي، موږ به پر نړیوالې ټولنې غږ وکړو چې د سوریې حکومت د بشریت په وړاندې له جنایتونو راوګرځوي. د ترکیې د انادولو خبري اژانس ویلي د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو له دې بریدونو وروسته د ناټو له سرمنشي یانس ستولتنبرګ سره تلیفوني خبرې کړي دي. د ناټو یو ویندوی ویلي دي چې په دې تلیفوني خبرو کې ستولتنبرګ دا په عدلی ولایت کې د سوریې د رژیم او روسیې لخوا بې توپیره یاړنده هوایي بمباري بللې او ترې غوښتي دي چې سمدستي دي دا عملیات ودروي، نړیوال قانون ته دی درناوی وکوي او د سولیزې حل لارې لپاره دی بیرته د ملګرو ملتو هڅو سره یو ځای شي. د ناټو د بیان په وینا ستولتنبرګ په ټولو خواو شخ کړی چې د دې خطرناک وضعیت ترنګلتیا دی کم کړی او په سیمه کې دی لا د مخه ویرونکې بشري وضعیت نور نه خرابوي.
په دې ارتباط سوریې او د سوریې ملاتړي هیواد روسیې څه عکس العمل ښکاره کړی دی؟
روسیې نن جمعه وویل چې د سوریې ساحل ته دوه جنگي بیړۍ استوي چې په کروز توغندیو به دا بیړۍ سنبالې وي. روسیې دغه راز په عدلیب کې د درې دېرش ترک پوځیانو ملامتي د ترکیې د حکومت په غاړه واچوله. د ترکیې د هاتای ولایت والی وایي چې له پرونی پیشې سره چې درې دېرش ترک پوځیان پکې ووژل شول او دوه دېرش نور ژوبل شول، په روانه میاشت کې د سوریې په دې سیمه کې د ترک پوځیانو تلفات څلور پنځوس تنو ته ورسېدل. هاتای ولایت له سوریې سره پوله لري. نو دا د روسیې خبرګون و او له بلې خوا موم وویل چې ناټو او ترکیې بیا هم روسیه و هم سوریه غندلی دی دی حمله په خاطر.
سروان صاحب مننه و موردل چې په ادلب کې د ترکیې د ریډر شپوجان پر نو وشل شو او په دې ارتباط ترکیې عکس العمل ښکاره کړی.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په کونړ کې د داعش پولیسکونو وسوال تسلیم شوي دي او د کونړ والی تمه لري چې په راتلونکو یو دوه ورځو کې به تر سلو نور داعش وسلوال په کونړ کې وسلې پر مځکه کېږدي. له اسداباد د ازادي راډیو خبریال روح الانوري له نور تفصیل سره.
د کونړ څوکۍ ولسوالۍ دیوګل کې نه دېرش تنه داعش پورې تړلي وسلوال حکومت سره یوځای شول. د کونړ والی عبدالستار میرزا کوال د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د داعش خلاف هوایي او ځمکني عملیات د دې سبب شوي چې د یادې ډلې وسلوال نور له مقاومت لاس واخلي او افغان حکومت سره یوځای شي.
مصالح کسان چې په دې کې دوه کمانډانان دي، درې سر ګروپ دي چې وسله یې دوه میله راکټ ده او نور کلاشینکوف دي، درې پایې مخابرې دي. دېرش کسه بله جوپه رسېدلې ده په څوکۍ ولسوالۍ کې زموږ امنیتي دفاعي ځواکونه او کشمی ارګانونه هغوی سره په کار بوخت دي.
د والي په خبره چې یو شمېر نورو داعش پورې تړلو وسلوالو هم حکومتي ادارو سره اړیکې نیولي او په نږدې ورځو کې به هغوی هم له جنګ لاس واخلي.
همداسې په راتلونکې دغه دوه ورځې کې به انشاءالله تاسو خبر شئ چې یو سلو شل نفره نور هم را روان دي او دوی به انشاءالله د خپل نظام سره، د خپل ولس سره، د خپلو خلکو سره یو ځای کېږي. نور به د دې وطن په آبادۍ کې، د دې وطن په سوکالۍ کې او د دې وطن کې د امن د تامین دپاره دوی ژمن دي.
دوه تنه وسلوال چې حکومت سره یو ځای شوي وایي
خپل نوم مې دغه دی محمد یار خان دی، مشکې په ځان باندې سره پوه شول چې په جنګ کونه ده. بس ملا کې پلی را چولی دی، ما په تا دررته او تا په ما رارته. یاره دا جنګ د بل چا دی نو زمونږ خو نه دی. یاره مونږ خو دا ورته وایو چې راخوش دا زمونږ حکومت دی او راشه دلته.
ثاقب نوم دی، زه د خلافت سره ملګری یم. نورو ملګرو ته مې دا پیغام ده چې بس کوز دې شي، خپل ملک دی، خپل ولایت دی، خپل وطن دی چې دا نور
دغه نه دېرش وسلوال په داسې حال کې حکومت ته تسلیمیږي چې په روان لمریز کال کې په کونړ او ننګرهار کې اسلامي دولت یا داعش ډلې پورې تړلي په زرګونو کسان چې ښځې او ماشومان هم ورسره وو افغان حکومت ته راغلي. هغه ماشومان او میرمنې چې د کوزي پښتونخوا اوسېدونکي وي د افغان ولسمشر په ځانګړي حکم خپلو کورنیو او قومي مشرانو ته په جلال آباد کې وسپارل شوي او هغوی ځانونو سره پېښور ته ورسولي.
په راپور کې مو واورېدل چې د داعش نه دېرش وسلوال په کونړ کې تسلیم شوي دي. خوست ته مخه کوو. د خوست اوسېدونکي او مسؤلین وایي ولسونه د دوی د سوکاله ژوند لپاره د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو قربانۍ او سرښندنې ستایي او په یوه ږغ ورڅخه ملاتړ کوي. له خوست نجیب الله خیل راپور لري.
په خوست کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملي ورځې په لمانځه غونډه کې د یو شمېر سرتیرو او افسرانو سربیره د دې ولایت قومي مخورو، دیني عالمانو او ځوانانو هم برخه اخیستې وه. په خوست کې د یووالي او بدلون کاروان مشر عبدالولي واحدزي د لمانځه غونډې په څنډه کې آزادۍ راډیو ته وویل
د خوست ولسونو علمای کرامو په یو غږ سره د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه خپل ملاتړ څرګند کړ او دا یې د هېواد رښتینی بچیان او د مور ساتونکي هیواد بچیانو بلل. مونږ د افغانستان د ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو ترڅنګ ولاړ یو او د ژوند تر اخري سلګوی پورې به د دوی قربانۍ، سرښندنې او ځانګړونې نه هېرو.
خوست والی محمد حلیم فدایی بیا په هیواد کې ځینو وروستیو پرمختګونو او د سولې لپاره هڅو ته په کتو ویل افغانان سوله غواړي، خو د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پر سر چا سره معامله نه کوي.
د علماو، قومي مشرانو، مدني ټولنو غږ دی چې هغوی ټول په یو خوله زمونږ د ملي امنیتي ځواکونو نه بلاتړې کوي او دوی اصلي مسلمانان، مجاهدین او غازیان. زمان دفاعی او امنیتی زواکونو باندی ترهیت سیو شعار ولو کدیر پاک او مقدس شعار وی په هیڅ حالت نه معامله کو او نه څوک معامله ته پریږدو.
د کاپ د نهمې د لمانځغونډې څخه سرتیر او افسرانو خوشحالي څرګنده کړه او ویل چې د ولس اخلاص او ملاتړ دوی ته د لا زیاتې قربانۍ توان وربخي. جګړن رحمت الله رحمتیار او سرتیر سلیم خان وویل
نن ورځ موږ د خوست ولس نه او د افغانستان د ټول ملت نه ډیر خوشحاله یو چې زمونږ ننګه وکړه او د موږ دپاره د ریاست جمهور نه هم مننه کوو چې د ورځې سربازانو په نوم باندې نومولې ده. نو زه خپل ملت ته ډاډ ورکوم چې څومره دوی زموږ سره مینه لري، موږ به په څو چنده دوی سره مینه لرو ځکه موږ دوی ملي فوج یو.
واقعیا د خوست خلک د خپل امنیتي دفاعي ځواکونو سره ډیره مینه لري او د دې مینې اساس دی چې دوی دلته ټول راغلي دي، موږ یې تشویق کړو، موږ ته یو ویاړ راکړه او د موږ وینې په جوش راوسته تر څو موږ خپل وظایف په خپل وخت سره په ښه شان سره ترسره کړو.
د غونډې ګډونوالو او یو شمېر ماشومانو د سرتیرو او افسرانو غاړو ته د ګلونو هارونه ور واچول او یو شمېر نور بیا د ولایتي ادارې لخوا نقدي او پستاینلیکونو تقدیر شول. د کاپ نهمه درې کاله وړاندې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په حکم د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو په نوم ونومول شوه. له 2001 زیږدیز کال را په دې خوا د نړیوالې ټولنې په مرسته د افغان ځواکونو د تنظیم او پیاوړي کېدو لپاره هڅې روانې دي.
ستاسو له پیغامونو
زابل ولایت تنوینو بار وسوالی د غوندانو علاقے سے سرباز خبر کوم پیغام پر دم د خوشنط د کومولو په خاطر مننه یو مسول تاسو کو چې موږ پیغامونه خبري او مننه زاله وسوالو څخه وال نظامي ځواکو څخه د رئیس جمهور امر منل دي. د ټول افغانانو په مخونو کې خوشحالي ښکاری دا ویلو لار مسافر خوشاله دي. د خدای دې چې د نړۍ اواز په زړه کې ورسته رسیدن ما خپل سترګو حضرت د عمر بری قبر ته ودان د شهید مور یې ویلې چې یا بچان
ستاسی پیغام ستاسی نظر
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس پښ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، خوست، کلات، اسدآباد، غزنی او پل علم کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 اوریدل شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
حکمت الله حماس پر استولې سمس کې لیکلي دي چې سولې ته خوشبین دی او د هیله لري چې د د په وینا اور کم په اوربند بدل شي. سمیع الله له کندهار لیکلي دي طالبان که په افغانستان کې پرشتیا سوله غواړي نو دایمي اوربند وکړي. عبدالله بارکزی به کندهار لیکي افغان حکومت د سولې په خبرو کې د خاشو پر ځای لرګي ماتوي. عبدالرحمن پراستولی اسمس کې لیکلی دی اوربند ته خوشبینه یو، امید دی چې راتلونکې اونۍ اوربند وشي. محمد قاسم ځواک له هلمند پراستولی اسمس کې لیکلی دی طالبان ځکه اوربند نه کوي چې ویره لري چې وسلوالی له جګړې په شا نه شي او دوی په جنګ کې خپلې ګټې لټوي. قدیر تکین پراستولی اسمس کې لیکلی دی په جګړه کې، په افغان جګړه کې لومړی تحول باید دوامدار شي. امید پراستولی اسمس کې لیکلی دی هیله ده چې د افغانستان په خاوره کې د ده په وینا راتلونکی کال سراسري اوربند وشي او دایمي ثبات رامنځته شي. دولس بجې او دېرش دقیقې شوې. د لنډو خبرونو وخت راورسید. فرشته جلال زی اوروي.
په دوحه کې د رپورټونو پر اساس میلمانه د راټولېدو په حال کې دي او تمه ده چې سبا د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه لاسلیک سي. په دغو ځانګړو مراسمو کې به تر دیرشو د ډیرو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او ځانګړي استازي ګډون کوي. د رپورټونو پر اساس د ناټو عمومي منشي او د امریکا د متحدو ایالاتو د دفاع وزیر سبا افغانستان ته راځي. د دوی د سفر ډیر جزئیات لامل څرګند. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د کرونا ویروس لس مشکوکې پیښې په لابراتوار کې منفي ثابتې شوې دي. د امیر روغتیا وزارت وایي چې له هراته نورې نه مشکوکې پیښې هم تر لابراتواري معاینې لاندې دي. د امریکا متحده ایالات وایي په سویس کې جوړ سوی د بشري سوداګرۍ نوی کانال په بشپړ ډول فعال سوی دی. دا چینل تجارتي کمپنیو ته اجازه ورکوي چې ایران ته خوراکي مواد، دوا او نور ضروري شیان پرته له دې چې د امریکا له بندیزونو سرغړاوی وسي واستوي. او ترکیه وایي د روسیې ملاتړ لرونکي د سوریې پر حکومتي ځواکونو وروسته له هغه انتقامي بریدونه کړي چې په ادلب کې په هوایي بریدونو کې تر 3 زیات ترکیه عسکر ووژل شول.
اوس زماره زمه حق پروګرام درو په دې خبرونه کې په افغانستان کې د سیاسي ثبات په پایښت او دا چې ولې هر ځل د انتخاباتو پایله له یو ډول ستونزې او د بحران د سیژون له ویرې سره مخامخ شي بحث لرو.
زما حق د انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د افغانستان د ولسمشری ټاکنو د ورستۍ پایلو له اعلان وروسته په هیواد کې د سیاسي ثبات د پایښت او د ولسواکۍ د پایدار کېدو په اړه اندېښنې مطرح کیږي. که څه هم د افغانستان د نوي حکومت ډیرو مهمو هیوادونو ملاتړ کړی، خو په کور دننه لا هم د ثبات او هم پالنې ټاکنیزه ډله د خپل حکومت د جوړېدو په اړه غږیږي. خو د امریکا متحده ایالاتو په یو اعلامیه کې له خپل سرو او د موازي حکومت جوړولو هڅې ناقانونه وبللې او زیاته کړه دا ډول هڅې د دې هیواد له اساسي قانون سره په ټکر کې دي او باید ورنه ډډه وشي. خو امریکا له ولسمشر محمد اشرف غنی څخه د لوړې د مراسمو د ځنډ غوښتنه هم کړې چارګ ومنله. دارګ لدی پریکړه ورسته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي د ولسمشر لدی اقدام هرکلی وکړ. زلمی خلیلزاد په خپل ټویټر پاڼه ولیکل د ولسمشر غنی لدی پریکړه چې د لوړې مراسمې د مارچ تر 9 زندولي هرکلی کوي. د زیاتوي دا بدلا زیاتو مشروع زمينه برابر کړي سو د افغانستان او د خلکو ګټي منعکسي او خوندشي. خغلی خلیلزاد زیاته کړي د انتخاباتو د بهیر په پای ته رسیدو سره ولسمشر غنی بریالی اعلان شو او نور رهبران باید ډاډه شي چې نوی حکومت ټول شموله او د ټول افغانانو د هیلو منعکس کوونکی. خو پوښتنه پر دې ځای ده چې آیا یو ځل بیا د افغانستان د ټاکلو پایله د ملي یووالي حکومت په څیر د یو تشکیل جوړښت دی؟ که د ټاکنو پایله بیا هم یو داسې حکومت وي چې یو مشر ونه لري، آیا دا پروسه به له څومره لوی زیان سره مخ شي؟ نن زما رایا زما حق خپرونه کې پر همدې موضوع سره خبرې اترې کوو. دا سره میلمانه دي د سیاسي چارو شنونکي عبدالهادي قریشي، د سیاسي چارو شنونکي کاکو جان نیازی صاحب او د ځوانانو د همغږۍ د پیاوړتیا شبکې رئیس خغلی عنایت الله ناصر صاحب. کوربه مزه امید زهیر مریم. خپلو میلمنو ته هم خراغلاس وایم. ترنو اوریدونکو تاسو ته هم د بحث تر پایه د پاتې کېدو بلنه درکوم. نیازی صاحب د تحلیف د مراسمو ځنډ ریښتیا هم هغه ډول چې ارګ وویلی چې د سولې لپاره د هڅو د کرونا وایروس د مخنیوي او تر خوا د دې مراسمو د لا ښه تجلیل لپاره همدغه دلایل پر زیو کنه نوري خبري.
بسم الله الرحمن الرحيم او سلام نیکل تاسو تاسو اوریدونکو ته او ګران ملمنو ته میز ملمنو ته وړاندې کوم خبر. خدا د سی د پردیشا ته ډیر لوبي رواني دي خو دا دلایل سم دي. موږ اوس تاسو داسې هر چی باندې به اوس ګوته د انتقاد نګدو، خو امریکایانو غوښتل چې دغه تالیف په تاخیر واچول سي. په تاخیر واچول سه څه په کم ډول په کم ډول نه و هغه نو به یو خواته پرېږدو. را به سوی تا هغه مهمه خبره ته چې وای چې د انتخاباتو نتیجه چې وه او انتخاباتو نه پس به چی سي او څنګه به سي. د ما په فکر سره انتخابات و وسول او دا ډیر ښه انتخابات وو. لپاره دې سي تهدید او ارس ستونزې موجود وي. سره لغې نه خلق لاړ رائے ورکړې تقریبا 2 میلیونه. زه وایم چې دغه بد ضرب لسی لپاره دې سي په کپ امریکا کې په المان کې په اروپا کې داسې تهدیدونه موجود وي. خلک هیڅ رائے ته نه ځي، نه ورکی رائے، دلته ورکړل رائے. داسې تعداد کم و دی باندې باید موږ ډېر هغه ونه کړو. موږ په دې ویاړو چې دومره خلک لاړل، تهدید سو، جنگونه وسول، کې بعضې پکې شهیدان سول. دا په ټول مطلب ټول افغانستان ده
خلکو رایه ورکړه. تاسې ویلې په ډېر شهامت باندې لاړل، خو دلته بیا دل د خلکو د رایو سره په سیاسي ډول معامله شوی او یا کېږي. دغه اندېښنه څومره اوس بیا یو ځل بیا را مطرح کېږي خلکو.
کمشنران خو ما او تا نو انتخاب کړی، خو همدغه 3 نفره و اوله بیا پسته کم څو تعداد هم دوی دا کمشنران وټاکل. څوک نه وایي چې دا کمشنران د دې یوې خوا د بلې خوا دي. نو پسته چې دوی نتیجه اعلان کړله، نتیجه سره خوشحاله نه دي. دلته داسې دا ټیکهداري د زبرښت واضح وایم، د افغانستان ټیکهداري بعضې کسان وایي چې موږ د قرارداد کړی لکه چې کوم تعمیر جوړوي، باید افغانستان کې همیش په قدرت کې اوسیږي. دغه ټیکهداري باید له منځه لاړه سي. انتخابات وسو، نتیجه راغله، نتیجه باید ومني. وسړی دلته افغانستان کې نور کسان نشته چې همدا څو نفره دي وایي موږ دغه مثال شل نفره، دا شل نفره د ټول د افغانستان رهبري کوي. زه وایم نور کسان لرو موږ افغانستان کې، ځوانان لرو موږ. الحمدلله په افغانستان کې د ما د معلوماتو په اساس 98% او 100% موږ نه ګرځو، 100% ځوانان لرو، ځوانه طبقه لرو. دوی باید په قدرت کې راشي، دوی باید برخه واخلي.
ډیره مننه نیازی صاحب. انشاءالله بیا راګرځم. ناصر صاحب، د امریکا حکومت له افغان سیاسيونو د یو کېدو غوښتنه کړې ده چې وضعیت حساس دی، اولویت سوله ده او خدای چې سره یو شي. ولی افغانستان کې تل دغه سیاسي ثبات ټکر کې دی.
بدبخت نه باید وای شي موږ یو داسې یو ملت یو سلبي لسلویش کلن جګړې نه تیرېدو په حال کې یو، او هغه سیاسي ارزښونه او هغه سیاسي نزاکتونه او په مجموع کې هغه سیاسي تعهد چې باید سیاسون ولري هغه بدبختانه په دوی کې موجود نه ده. ډېرې سیاسي ډلې استخباراتي ریښې لري او دوی ته اوس هم سیاسي اخلاق بې مفهومه ښکارېږي او یوازینی سیاست د خپلو شخصي او فردي ګټو د تحقق وسیله ګڼي. او هغه د ماکیاولي فلسفه دوی په ځین کې داسې هغه یعنی هدف ته ځان ورسو که په هر شکل سره، قوم، مذهب، ژبه، سمت، دا ټول دوی لپاره وسایل دي او دوی په دې باندې لوبېدل دي. څلوېښت کال دوی په دې باندې ولوبېدلو او دوی وکتلو چې څنګه دغه موارد دوی قدرت ته رسوي، د خلکو له احساساتو، د خلکو له عاطفو نه کار اخلي. دغه یو عرف، یو دغه یو رواج د دوی په وجود کې شتون لري او تر څنګ دغه عرف دوی ته ګټه ورکړې ده. دوی د دې په برکت باندې خو سیاسي اقتدار ترلاسه کړی ده، ورسره مالي اقتدار ترلاسه کړی ده. نو بالاخره بیا هم له فردي پلوه یو فرد بیا هم خپلو ګټو پورې ګرځي. دې ته په کتو سره داسې دوی انتخابات، ډیموکراسي، ولسواکي دا ټول وسایل ګڼي او دوی د خلکو په احساساتو باندې لوبېدلي خلک دي او پوهېږي چې د خلکو احساسات څنګه راپورته شي. دې طبقتو سره داسې ټاکنې ترسره شوې. په ټاکنو کې تاسې وکتل لکه څنګه چې نیازي صاحب وویل، موږ یو هېواد یو له 30 کلن جګړې نه د تېرېدو په حال کې. په داسې یو هېواد کې تاسې د امریکا یا د جرمني یا د فرانسې غونې ټاکنې نسی کولی او که هغو ته ووایي چې افغانستان په څېر باندې ټاکنو کې امکان دوی ته هم نسته. بس دا داسې موږ د خپلو شرایطو امکاناتو په کتو سره ټاکنې ترسره شوې، خلکو لاړو رایې ورکړې، مربوطه حقوقي حدونو پرېکړې پرې وکړې، شکایاتو تقریبا تر قانوني مودې نه اضافه وخت واخیستل، سیاسي مسؤلیتونه اعمال سو، بالاخره باید نتایج اعلان سوي وای. تاسو وکتل سي کله چې نتایج اعلان سو هغه ډله سي تل د افغانستان په بې ثباتۍ، د افغانستان په بدبختۍ کې تر ټولو غټ لاس ده. هغه بیا یو ځل د موازي حکومتونو اختار ورکو او بالاخره خپل ځان هم تمسخر کړو، ملت هم تمسخر کړو، وطن هم تمسخر کړو. هغه هم د افغانستان بدنامي او بل اخر زره بیر د افغانستان ولست پیدا کیږي. د ټول باس په کتو سره د برداشت د لسی موش سیاسي بسباتي او د مبهم سیاسي وضعیت د ټول هغه ذلیل تفکر نه د سیمور سین سیاسي بدبختانه پر باور لري.
او په هغه درجه دلته د ولسواکۍ او د سیاسي ثبات اصلي تعریف نه دی روښانه شوی چې څه شي دی.
معلوم دار د کله سي تاسې د ولسواکۍ باس رامنځته کوي پیغو کې تاسې د خلکو اراده مطرح کوي او پیغو کې د هغو تمثیل ده او ممثلین باید د خلکو ارادې د تمثیل لپاره متحد افراد واوسي او همدا داسې د خلکو د ارادې منظم تمثیل مسؤلانه تمثیل سیاسي ثبات رامنځته کوي شفافیت رامنځته کوي حسابدهي رامنځته کوي او په مجموع کې ټولنه ورنه خیر ویني او د ټولنې د ملت د دولت ترمنځ روابط نږدې کوي. کله سي روابط سره نږدې شي نو معلوم دار داسې تاسې یو باثباته ټولنه نوینیاس هکله کړه دی ولسوالی ک برعکس دی ولسواکی ل نوم څخه غلط استفاده وسی او د خلکو په ضد کړنی وسی. همدا د ولسواکی یو وسیله ده د فردي ګټو د تامین لپاره او پالی بسباتی لکه پاون څنګه
دی زیات من ناس سب قریشی سب اوس امریکا یو مسله تدریر را مطرح کړي ده چې ټاکنې خو شوې درسته ده چې د خلیل خلیزات ل ټویټ ډیر یو خکارا بیلګه داوه چې یعنی بیخینو بحث حل دی خغل غنی د ټاکنو بریالي غټون کړي اوس کچېری د ټاکنو پایل همدای او پسولې تمرکزی او طالبان بیا د افغان حکومت سره خبره کوي فکر کوي چې د ټاکنو دغه پایل همداسي پاتې کیدی شي کنه بدلون به وکړي.
دلوی خود پنامه زه رښتیا درته وایم په دغه نننی باس کې یو قسم ما حزب یو ډېر خپل لذت نیول چې دغه د سیاست په د سیاسي چانه نه په خوا کې یو علمي باس هم ده. منګه خدای نه خواسته یو دکاندار ملت نیو چې ملي ارزښتونه په علمي توګه په تاریخي توګه په جغرافي توګه باندې بدل کړو په دې باندې چې موږ لپاره ډالر ورزېږي او موږ لپاره څوکۍ ورزېږي څو تنه چې په دغه ځای کې ول چې هغه د مکیاولیزم کلندار و هغه په پام دی ډول باندې انګلستان کې باندې بحث کوو او په دې کې هڅه کتابونه کښلي دي. دا ملت یو خواته بل اخره به خاندان خواته وي دغه د پدماتي فرمانبرداري لپاره به د کښو نن ورځ د خبره په امده سي ډول باندې په دغه دوه عناصر کې چې ما درته ویلي روانه ده. په دې کې د درې عناصر څخه دوی ګټ اخلي چې فقر مرض به سوادي څخه د دې ملت د بحث وګړي دغه فیصله منتفشي به عناصر په دې کې د دغه څو تنو لخوازینه چې دغه ملت دکاندار ملت مرز کړی دی نړۍ ته زه په دې باندې یعنی تاکید کوم داسې نه دی دغه حیثیت ملي زموږ دغه څو تنې بیخي په مځکه باندې واچوو.
پښتنه زما په همدې باندې متمرکزه وه که چېرته سوله کېږي یا دغه توافق لاسلی کېږي دغه د ټاکنو اوسنۍ پایلې چې د ښاغلي غني په ګټه باندې اعلان شوي دي او امریکا هم ښکاري چې ملاتړ ترې کړی دی که د خلیلزاد ټویټ او تر خوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلانې همداسې اوس ښکاره کوي فکر کوي دغه پایلې همدغسې پاتې کېږي ځکه چې یو نوی سیاسي بدلون رامنځته کېږي په افغانستان کې دغه پایله همدغسې پاتې کېږي تر پنځو کلونو پورې.
ګورم اوس دغه شی زموږ اساسي قانون پر مبنا باندې او هغه څه چې دغه ټاکل شوي وو دغه منجوب د کمیسیونونو ځینې د دواړو کمیسیونو ځینې دا د دې خلکو په خوښه باندې دغه د اوسني کسانو په خوښه باندې ما باندې راغلي دي. دا زموږ لپاره اوس قانوني بیز لري دا زموږ لپاره قانوني حیثیت لري که یو نفر د کایبر یو وړي د ک دوی وړي
په تنه وړي
دي دا خبره مې تکمیل کوم اجازه یو څو ثانیې را تلک د دې زموږ درنوي له خدای دې کو چې په دې کې د نوې احمد وي احمد نوې محمود به مهرباني
جوړه ډیره مننه قریش صاحب تشکر نیازې صاحب اوس کې چې امریکا طالبانو سره هوکړه کوي او بیا بین الافغاني مذاکرات محمد باید یو مشروع و د افغانستان مرکزی هغه چې د خلکو رایو په اساس باندې راغلی او د نظام پر اساس کې قرار لري هغه باید امریکا طالبانو سره خبرې وکړي ځکه که بین الافغاني مذاکرات کیږي نو مشروع وینه هدف هم دغه دی چې هغه د افغانستان د خلکو حیثیت وقار او عزت نه په تیر وطن لس کال لاسته راوړنو او د هغو سرتیرو د قربانیو نه دفاع وکړي چې د دې وخت تر رسیدو لپاره ورکړي دي. څومره اړتیا ده چې بیا نوی حکومت لاړ شي بین الافغاني خبرې وکړي نه دا چې یو هغه حکومت چې لا تر اوسه پورې قوي په دوو برخو باندې تشکیل شوی دی او پنځوس مخکې ځي.
زه وایم داسې یو هیئت باید وټاکل سي تاغه جب زما معلومات لرم هیئتونه برابر شوي دي حکومت خپل هیئت برابر کړی ده ولسمشر خپل هیئت برابر کړی ده نور مشرانو نه هغه اخیستی دي یعنی مشورې اخیستی دي او نمائندگان هم ټیکدارانو باز نمائندگان رو معرفي کړی دي خو زه وایم چې دغه باید نور شخصیتونه باید تللی وای چې په افغانستان کې مهم رول لري په افغانستان کې خو همدغه کسان نه دي کنه نور دي شمال نه جنوب نه نه غرب نه شرق نه منګ شخصیتون لرو عالمان لرو علما لرو نور کسان لرو چې هغه نه باید دغه حیات جوړ سی او جوړ سوی به می او لار سیال ته خبرې وکړي چې ټول شمولي یعنی د افغانستان شمولي ولو که د حکومت سید چې تر اوسه پورې تالیف ونس اما معلوم ده چې چا وړی ده انتخابات چا وړي دي همدغه چا چې انتخابات وړي دي طالب سوی که نه سوی معلومه ده دا د هغه خپل ځکه د افغانستان نمایندګي حکومت کوي نور خلک نه کوي دا موازی حکومت او مثلث حکومت او هر رقم چې نومونه پکدی دا نسی کولای د افغانستان نمایندګي طالب نه د اجرا سو اجرا بس هغه مشکل نسته پکې خو دلته ځوان چې دغه خبرې سکیږي پس لدین الته خو تاسو ته معلومه ده چې د کوم قرارداد سره امریکایان او طالبان ترمنځ امضا کیږي دلته وخت ټاکل سوای ده د 15 کال نسی کېدل دوام لري ځکه چې باید طالب هغه کمیټه چې جوړیږي د قانون اساسي تعدیل کمیټه او نور وغیرہ کمیټه زب مخکنه وایما نو هغه کمیټه بیا وظایف لري وظیفه د بیا انتخابات وسی بلزل ټول شموله انتخابات وسی ټول افغانستان کې چېږي کې به د طالبانو منطقو کې وسی هر چیرته وسی سي بیا هغه انتخابات کولای سوس مونږ وایي چې هغه هر څوک چې ولسمشر سه هغه به ولسمشر سوی نو زه فکر کوم چې تر هغه وخته پورې همدغه حکومت به وي نو کله چې دا کیږي کله نه کیږي هغه معلومه نه ده د افغانستان شرایط دي د افغانستان شرایطو کې مونږ نسو ویلی چې کله به دا مسایل خلاصیږي خو سره له غېنه هم زه وایم چې دغه حیات چې ځي دغه حیات باصلاحیته حیات دا او دغه دوی خبرې باید ومنل سي.
ډېره مننه نیازی صاحب. اوس ناصر صاحب سیاسي وضعیت ته په کتو باندې فکر کوئ چې بیا هم د ملي یووالي د حکومت په څیر د یو بل حکومت د جوړېدو امکان شته کنه د افغانستان د خلکو رایې ته اولویت ورکول کیږي او بل اخر دغه انتخابات یو ګټون دی؟
دا موضوع واضح ده. د ملي یووالي حکومت له تجربې نه موږ وتلي یو ځکه چې د انتخاباتو ګټونکی یو فرد و او شرایط هم ډېر فرق کوي سره. کله چې ملي یووالي حکومت جوړ دی یوه نوې تجربه وه او فکر کې دوسې دا به تجربه افغانستان ته ورکړي خو نن 15 کال د ملي یووالي حکومت تیر شوي ده او دا تر ټولو ناکامه تجربه وه او په عین حال کې کله چې د ملي یووالي حکومت له جوړېدو مخکې د ټاکنو د پایلو بحث رامنځته کېدو هېڅ ګټونکی نه و حال داسې اوس عملاً کمیسیون رسمن په یو ګټونکی اعلان کړی ده یعنې له هر اړخه زه فکر کوم چې دا تشویش مرفوع ده خو بس دا داسې د ملي او د همشمول حکومت بحث ده همشمول حکومت بدبختانه باید ووایو چې داسې مبهم الفاظ ځینې سیاسیون کاروي او بیا هغه لابین کوي له خارجي نهادونو سره تر څو د دوی خبرو سره تایید کړي هدف دا داسې په راتلونکي حکومت دوی ته د دوی فامیل د فامیل غړو ته او نورو تړلو افرادو ته په حکومت کې په لوړو سطحو سره دوی ته زمینی خلاص کړي او دوی د تیر په څیر په حکومت کې پاتې سي په قدرت کې پاتې سي او هغه تعامل چې دوی د تیرو څو لسیزو راهیسې په مخ خور هغه تعامل پر مخ یوزي
یو اندېښنه په دې هم رامطرح کیږي او هغه تر ډیره پورې ورون کې هغه چې د ټاکنو خپلواکي کمیسیون اعلان بریمن اعلان کړی په هغه ټیم باندې ده چې دوی هم دغه قدرت انحصار کړي او څه یوازې د څو محدودو حلقو په لاس کې دي نه دوی ښکاره وایي چې مجاهدین غاړې ته شوي دي یو شمیر نورې سیاسي کړۍ چې نمونه یې خلدوی څنډې تکل شوی یو محدوده خاص حلقه راغلي په قدرت کې پاتې ده او بیا غواړي چې د 15 کلونو پورې دغه ډول یو قدرت مخته یوسي.
نیمه برداشت ده چې حکومت په ټول دنیا کې یو تخنیکي بحث او اجرایی بحث ده پارلمان د خلکو د سیاسي جیانو ځای د قوانین وضع کړي حکومت ته پالیسیانې په اړه پالیسیان باندې نظارت وکړي که زه د یو افغان پیسو پوښتل سوم د ما به اتمن ځواب دایي سي مهم دا نه ده چې څوک په حکومت کې کار کوي مهم دا ده چې دوی د کارکردګي څومره ده او څومره د افغانستان خلکو ته کار کولی سي حتی زه دا وایم که چېرته یو بهرنی وګړی هم راسي تخصص ولري ظرفیت ولري توانایي ولري هغه په اساس باندې کار وکړي دا به ډېر غلط بحث وي سي په اجرایي بود کې یا په مدیریتي اړخ کې تاسې قومي ترکیب باندې فکر وکړي یاست تاسې په جنسیتي ترکیب باندې فکر وکړي یاست او بیا تاسې ملزم هغه تیاسی دیو تعهد په توګه باندې غل ځان سره وساتي او کاغه نفر شکر کوي او کبد کار کوي چون دیو تعامل یا دیو معاملې په اساس راغلی ده یو مسؤلیت لري او هغه نقان نکرنه ته ادامه ورکوي او زراعي ملت ته رسیږي او دې تعامل ته بیا تاسې هم شمول حکومت وایسه او وایسي دا په دې خاطر چې افغانستان دی ولس په خیر مطلق دی افغانستان دی ولس بدبخت دی ته ولرسله
یو ټول پښتنه کوسی ل پلرو پروتوسی ملک وای سی ایت وای سی احمد سل پدی قوم پر تړاو لړی ولارسی دی وزیر پایس باندې او کیو داسې فرد راستی تاته سبب تعلیمی او صحیو په دیرو خدماتو کې ډیر زیات تغییر راولي. زه باور لرم چې دوه مپشن به دوی انتخابي همدا د ملت څه د ولی موږ د ملت فکر ول د ملت اواز موږ اغوا کوو اول هغه دومره غلط تفسیر اوس په بلاخره د ملت ضد باندې اقدامات پیراسي
ډیر زیات مننه سر سه قریشی صاحب اوس چیر ته بیا هم د ټاکنو پایله یو داسې حکومت وی چې یو مشر ونه لري دغه د ولسواکۍ یا کزی دیموکراسي وایم ځکه چې ډیر خلک وسره استلاري دیموکراسي د کلمې سره او تعریفونه ته هم بیا لابلې زب به دوه د پښتون د سیوکم چې کچې ته د ټاکنو د انتخاباتو پایله بیا هم داسې حکومتي چې یو مشر نه وي بلاخره دغه د انتخاباتو په نوم باندې دغه د ولسواکۍ او دیموکراسي پروسه باندې په بل ځل سوګ اعتبار کوي.
دا به بخي کاملا یو استهزاء وسی یو نو تمسخر به وسیږي لکه چې په دغه څو کلونو کې وشو دا چې هغه اصلي ریښه یې او مرانډې له کوم ځای ځینې سرچمه ونیول او چا راوستل څه یې وکړل هغه بېله خبر دی. دغه حکومتونه چې ناکامي د ناکامو حکومتونو تجربه چې کغلی غنیم او کتاب په دې باندې لیکلی دی او بل څوک مسره امریکایي دی په دې کې ما په خپله باندې ولوسته خپله د ملتونه دولتونه ناکامي او خپله د ملتونه یعنی منظور به د ملت د عوامو ځینه نه دی په ملتونه کې څو تنه مې منظور ده د ټیکاداران لکه چې کغلی نیازي صاحب هم وویلې دغه ټیکاداران د دې سبب کیږي چې دغه بالاخره د عوامو د نه امکانات څخه استفاده وکړي او د خپل ځان لکه چې په هغه ځای کې مبارک دیش کاله په غزه کې راشده جمهوریت وکول په مصر کې کنه دمه مثال وایي په دې ځکه هم همزه سپایت پایښت ولري اما زه نور په مجموع کې لکه چې غنی هم ولج او هغه کلندار چې دی هغه هم په نړیوال باندې معلومیږي چې نور دغه بسره او در سره او پنځه سره د حکومت ته هغه وفادار نه وو نه دی او په دې باره کې دی په خپل باندې جدی برخورد کوي
اوس قریشی دغه سیاسي ثبات د پایښت لپاره چې دغه ولسواکي حاکمه شي په افغانستان کې او بل اخر هر ځل کوم یو دیموکراسي دیموکراتیک پروسې ته ځو پایله بحران نه بلکې پایله یو حلار او یو نتیجې سبایدو شي
لکه چې مخکې باندې د دوه ملګر مروان باسو کو د ملت اراده تا کون کده په ټول وختونه کې حاکمیت ملي چورتول کېږي همدغه ملت دي چې د حاکمیت ملي ته یعنی د خپل اساس او خپل باندې دوی تمثیلوي یا په منفرد ډول باندې په کلکټیو ډول باندې په مجموع کې هر څنګه چې دي هر بوتا کونه چې دی هغه به خبر یعنی په زمون خپل هواد باندې زما تفسیر دی اما په د وسانی شرایطو کې زما خپل هواد باندې په د وسانی روان باندې زما تفسیر دی په د وسانی روان باندې چې دی نو د ځکه ملي شمال کې د لوی جریان جوړول دا دی خبر. دویمه خبره په دې کې دغه چې وزرسي یا زیات یا کم چې کوم څوک په دې ځکه ټاکل شوی دی هغه په د قدرت په راز کې قرار نیسي او د دې په خوا کې بیا شمېر شخصیتونه چې هغه په ملي کچه باندې اوسیږي د وطن وته د هوبي وسن او د عاطفي او د مهرباني له مخې ډېر باندې ګران اوسیږي هغه نسب کول او د هغه د ټیم ته درناوی کول او د هغه یو صحیح ټیم مو په تر وسه دا په زمان کوم چې اوسیږي هم د ملت نه باید دې ځکه هغه واسل شي
استفاده وشي. ډیره مننه صاحب کله جواب زما هم دې پوښتنې ته راړي چې بالاخره په افغانستان کې د سیاسي ثبات پایښت او تل چې یو ډیموکراټیک پروسه پلی کیږي نتیجه یې یو حل لار اوسي او نوې فصل اوسي د آبادۍ د دې لپاره څه وشي.
کم شی چې کومه خبر چې قریشی صاحب وکړه هغه هم زه تاییدوم او بله خبر دا ده چې د افغانستان د همدغه ډیموکراسي معنی انتخابات دي او د انتخاباتو نتیجه خو معلومه سوه کنه چا وړي دي هغه وړونکی معلوم ده او همیش لکه مخکې مې څه ویلې ټیکاداري وکړي چې که دای نه زوی به زوی نه مسی به مسی نه کاړوسی به دا به په حکومت کې او په پارلمان کې هر چېرته همدوی اوسیږي همدغه څه کنه پارلمان همدغه څه وزګوري پارلمان سره رقم انتخابات وو او سره رقم کسان راغلي اوس راغلي دي نو په سنس ویل راغلي دي نو خو په هر حال دلته د دیموکراسي تمثيل یو نفر کولای سي پنټول نړۍ کې یو رئیس جمهوریت دوه نه موازی حکومتونه څوک نه اعلان نه هغه سلور کاله مخکې چې په امریکا کې انتخاباته سوال کلینټن او د ترامپ ترمن ډیر کمې رائے فرق وو
ولې هغې موازي حکومت اعلان نه کړ چې مونږ دلته یو عرف د ډیموکراسي همدا ده چې هر چا سره رایه ډېرې وي، خدای وکړي یوه رایه ډېره وي. ویلی برانډ په جرمني کې پارلمان کې یوه رایه ډېره وه، ویلی فقط ما هغه وخت کې دا 1923 کې ویل اکثریت یوه رایه ده، یوه رایه ما ډېره ده نو بس هغه ستر اعظم سو. نو دلته چې یوه رایه هم ډېره وي، ستر اعظم ده، رئیس جمهور دلته مونږ ستر نه لرو، او ټول نارې چې وي چې والا دلته هغه د خراسان ده، مراسان ده، پراسان ده، دا ټول هغه د خلکو د خارجانو ایجنټان دي، بلا دي. دلته ایران مداخله کوي په افغانستان کې، پاکستان کې، نور هیوادونه هم کوي لګیا دي. مونږ د خلکو دیموکراسي هغه حق سی وو رایه ورکړې ده، مخکې مویل سي زرد لس کوم زه زرد لس کوم ځکه چې په دې شرایطو کې رایه ورکړې ده، او ولسمشر ټاکل شوی ده ډاکټر صاحب اشرف غنی ده، او هغه باید اطاعت وسي، سرقومندان اعلی ده، او داسې نور نیمني خو رایه کمې وي، بس اکثریت څه ده په اقلیتو باندې بیا پسته حکومت کوي، او اقلیت بیرته د ټول افغانستان رئیس جمهوري هغه سړی د خپل ټیم رئیس جمهور نه. یو بله خبر دا ده چې دا مو وایم چې ډاکټر صاحب اشرف غنی کوم حزب نه لري، چې د حزب خپل حزب نفر راولي، همدا خلک دي، همدا مونږ تاسو یاست چې د سره به ولاړ یو وبدرېږو، او همدغسې متخصصین به وزیرانی، متخصصین به معینانی، کارپو کسان، او هغه فاسدین به، ځکه دغه ډېر یو غټه خبر وه د ډاکټر ولسمشر چې دغه د فساد په مقابل کې د چا چې غصب کړی دا هغه د مافیا دي، دوی په مقابل کې مقاومت کړی ده، او غواړي چې دا له منځه بوځي، خو هغه مافیا والا نه غواړي. کنه اوس کسان دي چې په زرهاو کسان مړه کړي دي، کله چې حتی په دې طالبانو په وخت کې طالبان چې له منځه ناکامه سو، امریکا بمبارد وکړ، نوم به نه اخلم، هغه په یو ځای کې په زرهاو نفر مړه کړ، اوس بیا هم وایي زه پلانې جنرال خان یم، دا خو نه کیږي. کنه دیموکراسي باید هغه رایه چې ورکړل شوه د خلکو هغه ومنل سي.
ډیره مننه نیازه صاحب. ناصر صاحب زما مورسي پښتنه لته چې مام دغه شي د پایښت ولسواکۍ لپاره څه پکار دي؟
د ملت په توګه موږ باید جرأت ولرو. د افغانستان ولس د تکامل په لور باندې روان ده، ورو ورو هغه له تاسو بټاکه د سیاسي مریضانو مفکوره د ختمېدو په حال کې ده. د نور ملتونو په توګه موږ باید خپل تکاملي سیر طی کړو، په دې کې د ولسواکۍ په لور باندې چټک اقدامات ترسره کړو، او په عین حال کې د هغو افرادو، د هغو کړنو، د هغو جریانونو په وړاندې چې هغه د ولسواکۍ پر ضد درېږي، د خلکو ارادې پر ضد درېږي، د هغو په وړاندې باید قاطع واوسو، او په خپل ځان باور ولرو چې د یو ملت په توګه باندې موږ کولی شو چې یو ولسواکه، هوسیا او بسیا هېواد واوسو.
ډېره زیاته مننه له خپلو درې واړو میلمنو څخه، د سیاسي چارو شنونکي ښاغلي عبدالهادي قریشي صاحب څخه، د سیاسي چارو شنونکي ښاغلي ککوجان نیز صاحب څخه، او د ځوانانو د همغږۍ د پیاوړتیا شبکې له رئیس ښاغلي عنایت الله ناصر صاحب څخه چې په بحث کې مو راسره ګډون وکړ. سره پات شوې له تاسو درنو اوریدونکو هم ډیره مننه. پاتې ورځ مو نیکمرغه. علامه مل
زما رایا زما حق
نیوند ولسوالی مواد په هم درس خلاصي وي
مونږه مېرمنې بیا هغه
مېرمنې من هیڅ رئیس د دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسون
خباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له ازادي رادیو.
د شنبه په ورځ امریکا او طالبان موافقه لاسلیک کوي. د دې لوی تحول په اړه شیبه په شیبه له ازادي رادیو تازه معلومات، تحلیلونه او راپورونه واوري.
چیرې مشي زمونږ د